منتفیدی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنه کړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره سوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه سوې د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړې چې دوی یې هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلي فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند د خبرو پیل رد کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپرنا خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي،
رایزنی در مورد سپوردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي یک اقدام نیک است.
د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامي امارت د استازي موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامي امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت د استازي په شتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټوو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړي وو چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه، غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس چانباس ازادي راډیو ته وویل،
کوشش وشي چې طالبان هغه کمی ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې، زه فکر نه کوم چې په نزدې لاقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلیکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاسه اتلس کسه هم دا اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي، او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول، خصوصا بشري حقونه او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې په یاد سازمان کې د یو هیواد د دایمي استازولۍ څوکۍ یوازې هغو حکومت ته سپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره د اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره کار کولو ته لیواله دی. دا تبصره د دواړو مشرانو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو وروسته وشوه. نور حال په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه پر ټولنیز رسنۍ ټورس کې ولیکل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هغه ته د ترکیې د سفر بلنه ورکړې وه او ټاکل شوی ده چې اردغان هم واشنگټن ته راشي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه لیواله دی چې د ولسمشر اردغان سره کار وکړي تر څو د روسیې او اوکراین ترمنځ دا وژونکې جګړه سمدلاسه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې کیف او مسکو د اوربان لپاره راضي کړي. هغه مخکې له دې ان بی سی نیوز سره په امریکا کې هیله څرګنده کړې وه چې د سولې تړون لا هم ممکن وي، په داسې حال کې چې دا یې هم یادونه وکړه چې د اوکراین او روسیې سره دغه صبر محدود دی. په هغه امریکا کې چې د مې په څلورمه خبره شوې، ټرمپ زیاته کړه یو وخت به راشي چې زه به
ووایم ډیر ښه دوام ورکړي، خپل حماقت ته او جګړې ته دوام ورکړي. ترکیه چې د ناتو غړې ده، د روسیې د یرغل لپاره رئیسي هڅه کړې ده چې د توري بهیرې له خپل دوړو گاونډیو روسیا او اوکراین سره اړیکې وساتي، او دوی زلې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو قربتوب کړی دی. د ټرمپ وینا په دې تلیفوني خبرو کې چې هغه ډيري خې او رغند وبللې، دوه مشرانو د سوری غزي او نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر زته کړ چې د خپل لمړی دورې په جریان کې له اردغان سره اړیکې ډيري خې وي. د ترکیه د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې اردغان په دې تلیفوني اړیکې کې له ایران سره د امریکا د اټومي خبرو اترو ملاتړ هم څرګند کړ. هغه دا هم ویل چې د سوری پر وړاندې د بندیزونو د کمولو لپاره د امریکا هڅې کول شي په بحران زپل وات کې د سبات پر وسلو کې مرسته وکړي. واشنگټن مخکې ویلو چې په دسمبر کې د بشر الاسد لره کې دوه وروسته په سوریې باندې د بندیزونو هډول عادي کول به د سوریې د نوي چارواکي لخوا د ترګری سره د مبارزې په څیر لمړیتوبونو کې د تایید وړ پرمختګ پوری اړول لري. اردغان په ټلیفوني خبرو کې د غزي د مسلې یادونه هم وکړه، او ټرمپ ته ویل چې بشر مرستې باید پرته له کوم خنډ څخه غزي ته ورسول شي. ټاکل شي چې ډونالډ ټرمپ راتلونکي اونۍ سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یشمیر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستانه د ایستلو پر مهال خپل کورنۍ جلا شوي وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې له پاکستان د تورخم له لارې په ستنېدونکو کې کډوالو کې شاوخوا 40% ماشومان دي چې ځینې له خپل کورنۍ څخه جلا شوي دي. نور حال په دې راپور کې
نه کلن شفیع الله چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو لوري ونی ول شو ل خپل کورنۍ جلا افغانستان ته ستون کړل شو، هغه اوس مهال په ننګرهار کې لوي کورنۍ سره اوسېږي. نوموړي نن دوشنبه د مې 15 ازادي راډیو ته ویل چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې دا او داله کورنۍ لري له سخت ستونزو سره مخ دي. نوموړي ویل غواړي چې ل خپل کورنۍ سره بیرته یو ځای شي.
بازار ته مو وتلی و، بازار کونی ولا دوه ورځې هلته تېر کړو. آجي کېم کې بیا مونږ رپورټ وکړو، هغه ته مونږ راغلو افغانستان کې، پلار ما پاکستان ته پاتې.
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرلو په ورستیو کې خپل کورنۍ پرته افغانستان ته استول شوی وای چې تازه یو اوخې چې سوار لس کال عمر لري هم خپل کورنۍ پرته پاکستان له دې هواد ایستل او اوس دواړه په افغانستان کې له کورنۍ پرته له سخت ستونزو سره مخ دي.
یو میاو کدا غیر رپورټ کړی دی، هغه تقریبا د غسوار لس کال د چره دی، مور خپل عرب کورونه ټول هنده دي، چره غونډه ده د ګرځي د مشکله کله یو قرباني دی، یو ورځ دوه ورځې، یو کله یو ورځ بل کور کې ولا کې ډوډۍ نه، دا ډوډۍ په چا کړ په زړور زړه نه شي خوړل.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون د مې په څلورمه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف راپور ورکړ چې د تورخم لاري هر ورځ زرګون افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې شاوخوا 40% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په دوی کې ډېرې خپل کورنۍ خو یو شمېر له کورنۍ او پالونکو پرته راستنول کیږي. په راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د تورخم پولې تر رسیدي ډېرې پریشانه، خفه او لمړنۍ توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. یونیسف دوه ونې وړاندې ویلي و چې په تیرو اتو میاشتو کې د بیرته ستنېدو په بهیر کی وسو دواتیا ماشومان خپل کورنۍ وسخه جلا شوی او خود دغه صندوق پمرسته بیر تخپل کورنۍ سره یو ځای شوی. د اداري ویلو چې په دې موده کې له پاکستان د وستل شوی او افغان کډوالو نږدې 2/3 برخه ماشومان په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار د یک شنبه په ورځ خپل ایکسپانه په یو بیان کې اعلان کړی چې په 13 اپریل میاشت کې 2,50,000 افغان کډوال په خورا سخت شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوی دي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې پر راستنو شوی افغانانو کې هغه خزي او نجونی هم شامل دي چې د نجونو او خزو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادۍ او د لګیدلو محدودیتونو لکبله لنا سرګند راتلونکو سره مخامخ دي. یو شمیر ستنې شوی کورنۍ وایي چې اوس مهال په افغانستان کې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه غواړي چې ژر تر ژره ورسره مرستې وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي له اړوند ادارو او ځایي قانون غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د عدمت په تفریحي سیمه کې د ځنګل بهانې مخه ونیسي. یاد سیمه چې په نخترو، څیړیو، چنارونو او نورو زینتو ونو پوښلې ده، د رخصتۍ په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د عدمت د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي، نو یاده سیمه به هم د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان اشاره او سپیره شي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غرایز سیمې ادمه متتلل یو شمیر سیلانیان له اړوند ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل:
اوس وخت کې مونږ غوړې دل خلک چې دی ونی وای په دلارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونه سي رخصت دو. مونږ د دولت پور ګرم نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او د تڼیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې باید دوی داسې بخمن منس کې هو یو تعهد وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا باندې کې
د خوش اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د ادممد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکي. د خوش یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل:
دولت ته دا کور دی شنه کې ته د پوره چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات لکه زنه زیه کې څخه بل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي د دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ویل کڅه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کم شوي، خدا چې د غرایي زسی اوسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکو نور رحمان غوښتنه کوي چې د غرایي زسی اوسیدونکو ته یو شمیر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بدبختانه چې دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونې چې هغه وهلې دغه طرفه د دوی کرنې اقتصاد جوړېدو. نو د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې دغه سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي فاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې په خوا کې د ادمه مت سیمه سالانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرله پسې غوښتنو سره سره هم ادمه مت لاره نه ده جوړه شوې.
ستاسو له پیغامونو
عمر چې مرستې افغانستان سره وشي عمر به د خلکو اقتصاد لږ خوشي او خلق خو خامخه مشکلات خوشته دي ډیر دي. زیاتره خلق خو په دغه کې ستونزې ډیر لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلق به دسی چې هغه به درې وخت خواړه څه برابر کی، ځکه چې دلته مزدوریم دسی خاص نشته دی او به کیم د ورځې 200 افغاني مزدوری ده او دا یو وړو کې کورم چې دی د ورځې 500-800 پوری مصرف کیږي. تو کوم داد چې دا هیوادون افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه ناڅه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه ناڅه کومک وشي ورسره.
دا خو هر سړي ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شي او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه همدغه ده خورجانې د غونډې نه او خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي نو ډېر به هم ښه شي. دلته زموږ خپله په شینوارو کې ولاړ ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخته ګرمۍ کې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
درسی ساعت،
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه خو دې له خبري لې سره خپل مين نه د پرې کړی او خپل مين نه د پرې خو راغلی ده په فرانسې کې د خبري لې کوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده بل خر دلته دې مې دمه ورته ور کړی ده
سلامونه اوس جان تاسو ته او ټول کتر ملدونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینا ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر او سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دې کارونه شو ولزم سره مینا ډیر زیاته ولا نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سوله ما د غیس خبروسته لرم چې څنګه ماته پیدا سوله لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورته سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل هغه نور څه بیا زړه علامه کندار ته کندار ته څو وخت پاتې سوله ما امنیتي څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې سه یو څه فعالیتونه مې واته لوزن کې ورسره ولغې نور څه بیا علامه کابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې د 2008 مکان پورې ولما هغه نور څه کړ چې بیا نوې حکومت
اوس ګلالی جنې پرمدی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی پر هغه به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغلې
په دوه زره یوشتم کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په امنیت سره چې هم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې وم سو میشت وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یازمه ورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سرم ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی وو نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اوس ما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو وایان چې کومه ازادي لري هغه لا څه ورکی دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس پلو ته راسم
بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفتې ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله غوښتل وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول قسم ما د ماجرات په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتې په شنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخته وړل که زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم
بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوی دغه چې لستون زراته وای چې هلته مستون زوی زکه ډیره داسې کسان چې لکه افغانستان راوتلي دي ګاونډي ودونه کې پاتې وي قطر کې پاتې وي لستون زو کړهونه سره دوی مخامخ شوي دي
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ تر کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نیسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وه، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورو کوي ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته زموږ ویزه راغله
بله. یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به نه وګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول، هغه مې واخیستل او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه کله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ، خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نزدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانا سوی پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه وویل لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دي پوره سولو، زه یو رقم ګنګ سولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته به ورکې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي، اسې بیا غواړي چې په پخو ودرېږي، او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولی شو تلویزیون له لارې دوی ته زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محروم دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیاته خوشحاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی و، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږئ، چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دوی فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس چې په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبې لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړي او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کوي؟
بله بله، زه ډېر خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغوی یم لکه ما غوندې مسافر په نورو هېوادونو کې، بل خصوص زموږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نوره انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر شي، چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالب خاطرات څخه هم خبر شي، او د تر څنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي، بخصوص خبر اعلان چې دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ، په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاستئ او کار کوئ.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوانم همدغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوي، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوی، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوی، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوی، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګېټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شاره مرسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېره ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتل، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شنه نه لګېدې، که څه دوی بله ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتې، د دوی دا چلند چې به ما کتې، زه به ډېره زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم نا امیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو سره کومک نه کې، کته هم دې ځای نه مغازه کې کار کې ستا یو نوې تجربه ده، تم دې ځای نه پیسې پیدا کې، هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کې، هم دې ځای نه ته ژوند شروع کې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ما وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله ما غزې ته راتلل، او کله چې ما سره مخامخ کېدل، او دی به بل ډول ما ته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي، دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډیر نارام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات، اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غونډه ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له غزې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما په غلطه پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنې سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د څه زیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سو چې وو کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلی همدغه یادوي مکتب کې یا چیرې، همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا شولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختار څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو یو کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا راغلم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاده کړل، لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم د خبره علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه؟
زه د درس کالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم، د ریکو زه تلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زه ولارسم خپل خبرونه سب کم. او یو ځان ته مې ورکم د شي ساس کوي، انرژي ساس مې کوي، ډېر خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نس مخبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او ری تکرار په دغه وخت. بیا به دا سره چې برته دفتر ته دغه مکتب ته تل ماغي بډیر تشویق ولا ماغي بډیر خوشاله ول. اته دغه مخبل هله دغه پوسټر وکړل د چاغي وب موشتل چې رسنې کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دغه مې مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نیولا، ما هغه نورم زده تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي، کورنۍ ستون سره، د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو، د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غوړم باندې کوم کنه؟ تاته روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې ورکړه.
باور وکړئ اوسې جانې، لکه څنګه چې مخ یادوري وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سم. ولایت مقام ته ولاړ سم، هلته د ناټو سفیر اتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم، د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکسلامتون دغه فعالیتونه چې و ما لیدل، یا دغه چلند چې و ما لیدل، زه ورکم نه هیله بکم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په درېدو رېډو له لارې د دې ژغ خلک اورېدلای، دا یو ډېر بد کار دی. خو خپله هیله به مې له لاسه نه ورکوله، ما لاکمن یو ستونزه وجود لري، زه باید دا ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم. ناهیله سوي ډېره زیاته، بیرته مې خپله هیله له لاسه نه ده.
څه وهڅول ډېره زیاته چې په دغه دوره کې چې ناهیله کېدی، خو خپله هیله دې بیا له لاسه نه ورکوله، هغه څه چې ته وهڅول څه وو؟
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه قوي قوي ما ته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه ولا هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمي کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هلته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ما ته راوړې ده همالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم او هغې تشویق کړې یم اوس مې هم تشویق کوي او تل راته قوي شم
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وې چې بالاخره دا موافقه یې وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسي زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه اوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وزما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم خو کله چې به هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم پلار به دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هېڅکله وایي نه ته نسې کېدلی او دا ټولنه د دې نه ده چې ته ټولنه دې په همدغه شکل باندې راووسي مشر ورور مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورور مې چوکۍ کې راته ناست و ما به ورسره خبرې کولې مرکې به مې ورسره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې هماغه کورنۍ مینه سوه د هماغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم او زما پلار یې هم په دې باندې راضي کړی چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم او اخر پلار مې په دې باندې پوه سو چې زه نه استاذي کولی سم نه ډاکټري برخې ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخې کې فعالیت لرم بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوتې دوام ورکړه
بله که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چې وسته په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شم دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه الته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المار تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم
بله په روسیه کې بیا هم دلته حالات په کدو حالت په حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل اخره دغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به دمه ورکوي
او سجان سونز لا هم ختم نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګریوان یم زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړي یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړي دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه دا ښکلې مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه
the hope.